سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو له تاریخي ورځې سره سم د طالبانو پیغام خپلو جنګیالیو ته
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای موږ په ملت باندې مصرف
کړی. امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یوه مرکه کې دا څېړو چې له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي دولت اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
ښځې له طالبانو څه غواړي؟
زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپېژني، چې هغه کې د ښځینهو حقونه، تعلیم او کار کول دي.
په غزنی کې خلک له طالبانو د زړو ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
زما غوښتنه دا ده ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي د شاوخوا.
نور مطالب او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې ده. امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته له افغانستان د ځواکونو د رایستلو په ارتباط باندې وینا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدول شوی او اروپا خپل غړو هیوادو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. پوره خبرونه ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست له 1 وروسته ونه غځوه. د اگست 1 چنن ده له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې له افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شا تمبولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 8 طالبان وژل شوي. تیره شپه د پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. ښایي غوښتل یې په پنجشیرو باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي. د خدای په فضل بخت ورسره مل نه و. 8 کسان یې ووژل شول، 2 کسان یې ټپیان شول. د مقاومت 2 کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دې تشویش نه لري. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي رړی ته ویل چې د دوی دوه ملګری برسیرن ټپیان دي، خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستي د طالبانو لاسته لویدلي. د مقاومت د جبهه مشرانو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود ویلي طالبانو ته نه تسلیمیږي. طالبانو لخپلو ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې اخیستي.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځافه، اشغال وځافه او ستونزو جګړو شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایبر برتن نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه ډېر مدد چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړیو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوي دي. همدارز ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور بیولي دي. اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره وایستل شول. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه ولې شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د راتګ لپاره یې وضع کړي. له دې مخکې امریکایانو د قرنطین او اړین تست په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې دا څو ورځې د کووید 19 مثبتې پیښې په ورځنۍ کچه له 1,00,000 کسانو اوښتي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې 5,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمیر نږدې 40 میلیونو ته رسیږي او د مړو له 650 زرو اوښتی دی. او ژغورونکو د دوشنبې په ورځ د لویزینیا کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاوو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانۍ کړې دي. د آیدا طوفان له 4 درجې شدت او 240 کیلومتره سرعت سره د یکشنبې په ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید او د برېښنا د بندېدو لامل شو. د ودانیو چتونه یې ویجاړ کړل او سړکونه یې ککړ کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبې ناوخته ورو شوی دی. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1 میلیون کورونه بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. چې د ویب پاڼې ته ورشئ نو هلته به د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه راپورونه، مرکې او تحلیلونه او همداراز په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ. ورزو د موضوع لومړی د خپرونې لومړی موضوع ته، طالبان له هېواده د ټولو امریکایي و عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته وویل چې د امریکا وروستي پوځیان هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستانه ایستلي او پر دې سربیره یې په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام وباله وی ویل دلته ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. ښاغلی مجاهد زیاتوي افغانان نور له جګړې ستړي او د ځورېدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځورېږي. تاسو ټول د صحیح مرکز نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مو دا ده چې د خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپات وکړي، نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مصرف یو.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامي ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي تیر 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید آسټین له قوله خبره شوي لیکل شوي په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او 10,000 نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼې لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت د طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري ته یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دې شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خوا یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعدو شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له پای ته رسولو سره سم له کابله خپل ډیپلوماتیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماتیک حضور د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان دننه اوس ډیپلوماتیک حضور ځنډولی خدای نه د پډاګه کړي چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پیښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څانګې ته چې موږ او متحدانو ته مو ګواښ پیښولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاډ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابت کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم ټولو ډیپلوماتیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوحې ته لیږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکي شفیق همدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماتیک فعالیت زمینه برابره کړي.
له بل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ورانتقال شو، دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنا چې د نړۍ په راس کې د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څه باندې دو اونیو راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت کې په کابل کې خپل سفارت او ډیپلوماتان هم ایستلي دي او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي نظام تعامل څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي. دا موضوع مې د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان دغه حساسې جغرافیې ته په کتو دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی اختلاف دستي ورسره پیدا شوی دی. کمخکې روسي بلاک راغی، دا د یو امریکایي لویدیځ بلاک راغی، اختلاف دستي ورسره پیدا شو او دستي جبهې جوړې شوې، دستي جګړه شروع شوله. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته که وګورو، هر وخت چې موږ بې طرفه پاتې شوی په دغه حساسه جغرافیا کې نو مو حداقل یو ژوند لرلی دی. نو په ټوله کې په دې جغرافیه کې د بهرنیو اوسیدل زموږ لپاره هم لانجمن تمام شوي دي او د دنیا لپاره هم لانجمن تمام شوي دي. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړه وکړي، خو تر اوسه هم سړی نه پوهېږي چې واقعا هم پریکړه سوی که نه ده سوی. چې د افغانستان خاوره عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
یقینا کولای شي، په خو داسې نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نورې دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبنې اوس، خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دغومره نږدې دوستي هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کړي.
اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په هغه ترتیب به له نورو هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي چې مخکینی دولت لرل، یعنی له یو بل بلاک سره، او که به همغسې آزاد پاتې شي لکه چې تاسو وایئ؟
د خلکو وړاندیز او د دې جغرافیې غوښتنه همدا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د خوانی جنو حکومتونو چې کله نا کله دا بیلنس وساتلی. سو خوانی مشرانو هم همدار ته وړاندیز کوو چې افغانستان د دوو د ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلاری پاته نه شي، د دواړو بلاکونو تر منځ د اوړو غوندې به یری شي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډېر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي، او ورڅخه لرې کېدل هم نه دي په کار. عین لکه زه شاه بابا چې کوم سیاست په دې ځمکه کاراوه.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړي دي، وایي چې د راتلونکي دولت د جوړولو لپاره یې سلا مشورې پیل کړي دي. دغه حکومت چې طالبان کار پې کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی له نړۍ سره په کوم تعامل کې پاړیکو کې وي؟
نړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي، او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلي کې په نظر کې ونیسو. له دنیا نه لرې پاتې کېدلی نه سو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي شوي، د افغانستان هم ګټې خوندي شوي، نه یوازې خپلې ګټې په یوازې ځان خوندي کولای سو، او نه یوازې د دنیا ګټې پالل په کار چې خپلې ګټې پکې نه وي، چې له بده مرغه دا کار همیشه په دې ځمکه سوی دی. نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپلو ګټو ته ترجیح ورکول، خپلې غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دینه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځایه ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافیې حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثالونه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خورې ورې ډلې چې په افغانستان کې دننه شته، او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني، دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بالانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله و نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، دغه له سیمې وتلي خلک دا بیرته وغواړي، را دعوت یې کړي، را نږدې کړي، په رښتیا هم سینه ورته خلاصه کړي او په رښتیا یې هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. څه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول رانږدې کړي، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه دلته بیرته دا ده چې صحیح ده، دا خلک رانږدې کړي، دا خلک دې راشي. اما په نوي سیستم کې څه خبره دا ده چې له ټولو اقوامو نه ډېر پاک خلک، ډېر ستره خلک، ډېر سپېڅلي خلک راټول کړي، دا ده چې ټول په خلا کې. خو نوی سیستم په په پاکو خلکو په ستره خلکو جوړول پکار دی.
د اوس په پنچیر کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د ځواکونو ترمنځ یو تقابل روان دی. دواړه خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي او د ځینو راپورونو له مخې ترمنځ یې تېره شپه څه نښتې هم شوي دي. له دې مخالفې ډلې سره څه ډول چلند پکار دی؟
جګړه خو بیا هم خپل حساسیتونه لري. ښه خبره بیا هم همدا ده چې له ټولو ممکنه سوله ییزو لارو څخه استفاده وشي، جرګه وشي، مرکه وشي، ناسته پاسته وشي. د جګړې له لارې چې مخته لاړ شي بیرته هم مشکلات زیږېدلی شي. بدمرغي دا ده چې دلته نور هیوادونه دستي لاس راشي. اوس یې هم په پنجشیر کې نورو هیوادونو لاس اچونه شروع کړې ده چې دا بیرته یو لانجه او یو ستونزه او یو عقده په میراث پرېږدي. نو ښه خبره دا ده چې د سولې له لارې مخته لاړ شي، د جرګې له لارې مخته لاړ شي، نو به مخته د حکومت لپاره مشکلات نه وي او بیرته به اسانه حکومتولۍ ته راوګرځي. که په جګړه کې مصروف شي تبن دلته حکومتولۍ له لاسه ووځي او حکومتولۍ به وغږیږي چې څومره غږیږي دلته په جامعه کې خلکو ته ستونزې پیدا کوي.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، خیبر صاحب، چې د سولې ولسي غورځنګ فعال دی او که ماموریت پای ته ورسید؟
که ووایي چې یو جهت بریالی سو د جګړې له لارې او په جامعه کې نهایت ډېر مشکلات یې شاته پرېښي دي. عقدې او انتقامونه او ظلمونه او جبرونه سوي دي. اوس یو بله مرحله شروع ده. یو بله مرحله باندې باید کار وشي چې هغه اجتماعي سوله د هغه عقدې له منځه وړل دي، د خلکو بدۍ له منځه وړل دي، چې دې ته کافي ډېر کار کول پکار دي. نو فکر نه کوم په دې وطن کې دي د جګړې د منځلو لپاره، د انتقامونو او عقدو له منځه وړلو لپاره داسې ژر ماموریت ختم شي.
ډېره زیاته مننه، اقبال خیبر، د سولې د ولسي حرکت مشر. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په د هیواد په ښارونو کې عادي ژوند پیل شوی او هیڅوک یا ډله به چاته مزاحمت ونه کړي. په همدې حال کې ځینې افغان میرمنې او نجونې له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وضع نه کړي او په ټولنه کې د دوی د حقونو د خوندیتوب سره مرسته وکړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچېرې له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، ښځې به ونسي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ ایسي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي. دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده. نوموړی وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کیږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دا سنه چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه:
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تیرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت و هم پیژندل سي، دوی باید د ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکي په کورونو کې ناستې. خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې له ستونزو سره مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوي حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تمام تمام حقوقشان ابرویشان برآورده شده باشه تامین گردد.
خاغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې میرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو سیمه ییز مسؤول ویلي که روان وضعیت دوام وکړي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان ښایي له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال څه باندې 40% افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لورې د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنونکي دي تر ډېره ځپل شوي دي. له دې سره ډېری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 15 کلن فرید احمد چې دوه واړه بچي لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوسمهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
زه تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلی جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوري د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وباسي چې دوی د جګړو پر وخت افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خښ کړي وو. د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس هم ډیری داسې سیمې شته چې ګڼ ماینونه پکې دي.
اوس زازو ماین والیم دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړې. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیری برخې په دا وروستیو کې طالبانو خښ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. که څه هم چې کره شمېری نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. زموږ غوښتنه دا ده زه ذره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو دا ده چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو او په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي مینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي.
د مینو په اړه باندې بلې هو مینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري تر څو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پردي وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست له 1 وروسته ونه غځو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی، خو امریکا له وخت مخکې افغانستان وتله. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولې. د دوی خبره لږ تر لږه اته وسلوال طالبان یې وژلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې او ویل یوازې دوه ملګري برسېرن ټپیان دي، خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستې هم نیول شوي دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغه غوړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. هغه وویل ملت ډیر زورول شوی او نور د سخت چلند زغم نه لري. مجاهد داسې وخت طالبان خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غوړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوي. اروپایي ټولنې خپل غوړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورستر بلې د کورونا وایرس نوې پیښې زیاتېږي. او ژغورونکو د دوشنبه پر ورځ د امریکا په لویزیانا ایالت کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانۍ کړې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ ته د ژوند